افغانستان یو پوخنۍ خبريال ملما دی. زموږ د ملما د ټولنیوز پوخنۍ خبريال عبدالله حمیم دی. عبدالله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغه ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغه موده کې حمیم د کوم مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپښتو. حمیم صاحب ډېر مننه کوم د ودان چې وخت راکړ او موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک دا پیدایښت چرته شوی دی او زده کړې چرته پیل کړې دي؟
ډېر مننه فریدي. سلامات اوسې، ژوندۍ اوسې. زه په اصل کې د اوروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم، اما د لوی سوی یم. همالته مې ښوونځی لوستی ده، همالته مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اوروزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب، د زده کړو د پیل نه راته وایه، ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وي؟ هغه ورځ د یادېږي، ځکه عموماً ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده کومه خاطره څه ورنه لري؟
زه ښوونځي زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما هغه سره مسولی و، خو زه فکر کوم زه تر هغه څخه لږ مشر وم، چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت و، او چون کور کې موږ درس ویل، مسجد کې موږ درس ویل، او د نورو ماشومانو پر کم نه و. او اوله ورځ ما یادېږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه، چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې، چې طالبانو دغه لیسې نوم یې شوی و، د ملا بورجان په نوم باندې و، د هلمند د مرکزي لیسو څخه وه. نو په هغه ورځ یې بوتلو، مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم زما کشر و، هغه نه شامل و. خو بیا ویل چې نه، یو ځای ځي یو ځای راځي، بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای و. د ماما زمام د ماما مې د ماما د زوی مې مور پلار نه و، هغې په اروپا کې اوسېدل، زو د ماما زوی مې همالته و. نو ما هغه سره همزولي و، همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي، زموږ د کوڅې پای کې یو کس و، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپی سره ډېر په جنجال کې و، چې هغې به ماش پسې منډه کوله، ځغستله بې موږ بې سیرول دا سپی. نو همدغه مې د هغه وخت خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونه پاره راته وایا، خوانځي کې تکړه وي که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو، هغه درنه تکړه وو، او کوم مضمون دې خز ده کېده؟
زه فکر کوم چې زه شوم درسونو کې تر دې اتم سیم نام سیم پرې زه شوم، ورسته بیا فکر کوم تمبل سولم. ما چون دیني درسونه ما تعقیبوله، مسجد ته تللم، ما دیني درس مې وویله، او بیا د دې تر څنګ د طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه و، انګلیسي و، دا شان ډېر کم و. خو بیا هم د ناس پرور حدی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هم هغه و، چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامع زار تقسیم منفی ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول هم هغې څخه زده کړي دي، اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري. نو زه شوم تقریبا درسونو کې در دا نهم لسم سمبرې زه شوم، ما درسونه ویل، او د دې تر څنګ د زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دانا او د نیکه سره اوسېدلم، هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشی وړ مضمون چې وو، او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي، هغه دری مضمون.
حمیب صاحب قدم راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدی، زده کړې په مسافرۍ کې دی کولې، ولې په لوړو صنفونو کې دی تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې؟ څه علت وو؟
نه پوهېږم. ماما مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره همالته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم وکړم، که څه هم ماماګان ویم ټول هغوی ښوونځي ته تله، پوهنتون ته تله، هغوی ډېر زحمت راسره ایستی. اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن زین میتودونو کی مشکل وی زین میتودونو کی سخت وی اما لایکان شاگردان ستا غوی د هر کم موهیت او د هر کم میتود سره غوی آی آر کیجی غوی بلد کیجی اما زچکل نه هم لسم سیمپوت ولاله ما بیا زما وضعیت سم نه وو زبا میشا په خاص توګه د ریاضیات سره وزر ډیر بستون زکیوم ډیر به مشکل کیوم
کدام را توی همیم سای پانتون تا چه وقت تصمیم مونی و چه پایلی که کانکور از موینه چنگه تیرش و پا دیر را توی است
زی چکل لسم سیم سخ پاریغ است ولما آقا وقت که دوازر لسم کال و پا آقا وقت که امنیتی وزیعت جنوبی ولایتو که جه خراب و دا کور سخ بیرون یعنی ولایت بل ولایت تاگ مشکل و مجیب نه پرښول او زکه شرمونه ما تصور خلاف لوړی نمبر وړي وي 225 نمبر ما وړي وي او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی او بیا زه د پاکاب ولایت علوم بشري او ادبیات ته کامیاب شوی وم که څه ما هغه هیڅ ما نو انتخاب کړی او زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته کامیاب شوم نو زه ډیر خوشاله وم پلان می څنګه وي هغه په سپین بولتا کې اوسېدل چې بار زه خونتون ته کامیاب شوی ما اوس به څنګه وکم زه او بیا جالب دا و چې موږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت څوک نو کامیاب شوی چې څوک دغه سره تللی وای یو ځای ان ته وای زړه ټاټا وای بیا مې پلار ته ول چې نه دا خو ډیر لري ولایت دی بیا به ورسته تصمیم ونیسو نو بیا زه دولتي پونتون ته ولا نه رم او چون پلار مې ضعیف و هغه هم سپینجری و د درس پر ځای باندې ما کار کوي چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرام د مسلکي تر څو چې بیا ما شخصي پونتون پیل کړم.
همیم صاحب تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره هم کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زون نه کولو چې په تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه و او تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه ته وایو څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
ټلو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لیول مهم او ارمانونو څخه هم دا ارمان وو چې کاش زه مان ته وظیفه اجرا کړم یا ځان ته ولاړ سم زه کار وکړم. ما په هلمند کې می کار کوي هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمیز ټلویزیون ما مالته کار کوي. بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته. کابل کې زما څخه مخ کې چې کوم کاسل ته کار کوي د بریالي ریمی په نوم باندې و هغه کاسل ته استعفا ورکړې ول چې زه اریانا نیوز ټلویزیون ته ځم ولته وظیفه ما نیولې ده او دا ځای خالی دی ته دلته کار کوي چې زه ورته وایم ما یو زه خود کار کوم. بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چې حیرتان ډیر کشر معلومېدلم بیا وای زه صحیح ده خو زه هلته کوم چاته معرفي کړلم بیا غیره ټول چې موږ څنګه درته وو زه بیرته رالم هلمند ته. په دې مابینس کې هغه له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی وو هغه یو دوه هفتې یو شل ورځې کار کړی وو هغه بیرته ځواب کړی بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی وو هغه یو میاشت کار کړی وو بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې نو ټلیفون مې سایلنت کړی وو زه خبرونه کوم کله چې خبرونه څخه وتلم لس بجې ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس هملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې هغه وایي چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې ما و بیا وایي چې کندهار ته راسته د د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي له هغه څخه وسایل تسلیم کړه همداسې کابل ته راسه بس همداسې زه ولاړم. خو جالب دا و چې هغه لطفالله نجفی زاده تازه د ټلو نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و نو هغه چې زما لومړی ځل چې لاغه سر لیدنه او کسام زما ما دوی ته ځینې گزارشونه زما سره غوښتي و ځینې راغورونه ما هغه ته لیږلي و خو زما سره کوم امتحان کوم انټرویو سم زما سره نه دي تر سره کړی نو بیا هغه ما چې وکتل چې زما چهره چې زه ډیر کشر مال می ده لمبیا ما ټول چې ته کندهار ته ځې ته هلمند ته ځې ما یو ول ته څه مشکل نه زمال ته دم کار کوم دا دونه وخت مل ته کار کوي بیا دا چې دل نه دل و ماته وایي زه صحیح ده ولاړ سه بیا ماته یو څه پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي زر عالمه یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار ویلمن کې، بیا راته بیرته زنګ ووي چې دا ستا امتحاني دوره وه، ته کامیاب شوې، راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي، 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ، بیا تر 2022 کاله پرې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار په اړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ و په دې شلو کلونو کې، او تاسو هغه ځینې رپورټونه ورکول، څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن و؟ او کله دې داسې تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس که دې راپور پسې لاړ شم مرم بیرته ژوندی نه راګرځم؟
هلته هر لحظه مرګ و، ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنګ باندې و. که هلمند کې و هلته دوامداره جنګ و، که اروزګان و جنګ و، که زابل و، که کندهار و، اکثر ولسوالۍ کې به جنګ و. نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنګ باندې و. داسې ډېر ځایونه راغلي دي، داسې ډېر وختونه راغلي دي، ډېر داسې پیښې راغلي. زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم، ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین ام پی جار سي یا زه دلته ووژل سم، مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي، حداقل زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووي. نو داسې ډېر شرایطو، داسې ډېر حالاتو سره، داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون، خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې مال بیا په اسانۍ سره څوک زما فامیل ته زنګ ووي چې خبرې کړي چې دا غلط یا مرد یا ژوندی دی.
او کله چې ژوندی راوتل دی پیښونه، بیرته راتلی خپل دفتر ته، خپل کارځای ته، څه ډول احساس در سره پیدا کېده؟ ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي، ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي، نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي. بیا دې ولې تصمیم نه و چې ادامه ورکړي و ادامه ورکړي؟
فریدې اصلا دا یو جنون و، کار کول او یو ټول خوشی درلوده، یو ټول غرور درلوده، چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته بتللم چې هلته به ډېر کم خبرې اعلان تلل. یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وو چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم. موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناکه ساحو ته تلو، که څه هم نور مشران خبرې اعلان به و. هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودي، ستونزه، خو ډېر کسان نه تلل داسې ساحو ته. بیا چې به ما زما راپور به نشریدي په یو ډېر مشهور رسنۍ کې، پر یو غټ سکرین باندې به زما سټینډ اپ نشریدي، او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدي، او ما به د هغه فیډبیک لیدي. نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم، بله ورځ باید بیا ولاړ سم، او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم، او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی. زه باید دا مس نه کړم چې په هره طریقه یې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم، او زه د دې ولایت د دې خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک قرباني خبر کم، نړۍ قرباني خبر کم.
همیم صاحب کدام را توی په دې رستي او کې څومره چې موږ د غدرې ولایتونو وګړو سره خبرې کړې، اوسیدونکو سره خبرې کړې دي، دوی ډېر زیاتونه مشکلات لري، لکه په دې رستي او کې د پاکو بو کموالی، جوړ ساګانو ته خلکو غرزیدل. تاسو چې کله غیزن ریپورتینګ کولو، د جنگ نه علاوه هلته د دغه ولایتونو اوسیدونکو ستونزې څه وي؟
فریدې هلته ډېر مسایل و، ډېر مشکلات و، حتی داسې ځایونه، داسې سیمې، داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل، نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړم. نه هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي وه، اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي. مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه، هلته د تعلیم په اړه باندې وه، هم هلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه. غټه بدبختي هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدرو سره وه، چې هغوی کښت کوي، کاچاکې کوي، روزنه او پالنه د مواد مخدرو کول، د تریاکو د کوله، همدا دا لوی بدبختي وي. ته فکر وکړه چې یو ماشوم به، یو کلن اته کلن ماشوم به سیری کالي شلیدلي، بوټان به په پښو، او په یخ په ګرمۍ کې به د ده څخه به یو بیلچا ورسره و، دی به په کرونده کې به کار کوي، د ده د کروندې ارزښت چې کتلې وای هغه به په ملیونونو افغاني ارزښت درلود. یم د به سری بوټان سری کالی به پښو په بدن باندې به اغوستي و دی به الته بزګر کار به وي. داسې وضعیت چې لیدلې وای چې دا اوس څه بدبختي ده. دا بیچاره بزګر چې په داس یو 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 نه پاک کرونده کی کار کی یا واغه بیچاره په دې نه پویږي چې دای د زحمت باسي د ملنونو خلکو ژوند تباکیږي د زحمت په نتیجه کې زکاغه به تاریا کړل لاغه څخه به یوروینو ګوډر او کریستال جوړیدل. اما داغه به د مجبوریت څخه یا باغه داسې یو رواج په دې کلی کې په دې وطن کې چې هغه باید دغسې یو کار وکړي هم دغه بزګري وکړي. نو داسې دغه مشکلات او دغه ستونزې وي او سخت بی وسی به ما ځان به بی وسه غنی چې ولې دا خلک داره کم دی او ولې تغییر نکی. خو متاسفانه هغه وخت هم ک جمهوریت نظام وو دې مسایلو ته هیڅ توجه ونه کړله. اوس وخت کې دا ولایت خلکو د خلکو ژوند سم نه دی بیچاره ګان وسم محروم پاتې دي لار څخه.
سمیب سیم کدام راتوي په دغه تیر شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنگ وو تر ټولو ډیر مقاومت د افغانستان په جنوب کې وو. د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت په څه کې وو؟ دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا دا چې د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل دغه مقاومت دوی له کومه کولو او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړي ده ښځې څومره کونډې دي؟
ځکه در توام چې هلته ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنګین ولسوالي موساکلا ولسوالي زمینداور باغران ولسوالي چلته د حکومت په شلو کلونو کې یوازې د حکومت دوه کاله اول لومړني کلونه د حکومت په لاس کې وو. باغران ولسوالي نور ټول دلته هېڅ حکومت ونه توانېدي چې هلته ملکي حکومت ولي رامنځته کړي. هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه یا هغه خلک. نو دا ولسوالي چې ما یې نومان یاد کړه دا د هلمند ګورنر ولسوالی دی او دا د مواد مخدر د اصلي کارخانه کارځای تولید هر څه په دې ولسوالی کې کیږي. دې کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنگ همداسې وساتل سي دا کاروبار باید همداسې وساتل سي او دا خلک باید همداسې د هر څه څخه لیرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تاریخ وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم کڅام د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاری سوي وه. هلته په داسې کور هلته نه وو چې هلته یو ښځه کونډه نه وي هلته یو ماشوم یتیم به نه و او هلته به یو مور او پلار بې اولاده سوي نه وه. ټول یوازې دا نه چې هغې به طالبانو ته حکومت په ضد باندې به جنګېدل نه د هماغې ولسوالۍ څخه نظامیان هم وه هغې به په حکومت کې هم وه. داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړي به وه د اکا زوی به په طالبانو کې وو بل د اکا زوی به په حکومت کې وو او دواړو به مخامخ به جګړه سره کول یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب د افغانستان د تیر جمهوری نظام د سقوط د ورځو یادونه وکي تاسو هغه مهال چرته وي او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه شد افغانستان نه وشوه افغانستان نه ووتل کنه؟
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم د کندهار ټول ولسوالۍ سکوت وی یوازې شار پاتو. ما لاغه ځای څخه لایف ریپورټینګ کوي ما هر ورځ به راپور درلودي. خو شار کې د شار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو د شار ځینې امنیتي حوزې سکوت شوې. یعنی د حکومت کړي ډېره تنګ و شار کې چې زه له کندار څخه راووتم کابل ته رالم. خو بیا هم هلته کندار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې یو لوی تغییر و او ممکن سخت به جبران دی جبران به سخت و ځینې خلکو ته ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله یا مثلا تخیرات پکښې راتلله سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې وو. ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه همالته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی وو، کابل ته مې راوستلی وو. او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازدیګر نه داخلېدله، ما هغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکرار وه، تکراري وه. خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي، بیا مو دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم وژنو چې ولاړ به سوال. دا یو تاریخي شیبه ده او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي او د تاریخ یو پاڼه اوړي. دا که د خلکو خوښه یې که نه یې خوښه، ما دا باید ثبت شي، باید د دې امتیاز دا تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه را نه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کړي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و. زه سار همداسې دفتر ته راغلم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه. زه، عبدالحق، عمری، ساپی صاحب، دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو. اکثره دوستان تللي وو میدانیاوی ته تر څو ووځي له افغانستان څخه. خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته یو بیا هغوی کمېدله، بیا همداسې وتله. خو زه تخلی کې ونه وتلم، زه همالته افغانستان کې وم. ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ستاسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلې، لت څه و چې تاسې پاتې شوې که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم. خو چانس و خلکو ته، خلک وتله. هغې نن چې مشکل درلودې یا رقم چې و، خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو، ډېر همکاران مو هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه. خو زه او عبدالحق و مریم تر ډېره وخته پورې موږ همالته پاتې وو. بیا و مریم ولاړ همالته د پخوانیو کسانو څخه، یوازې زه و ساپی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاتې وو تر ډېره وخته پورې همالته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو تلونیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وي راپور ورکولو، تر ټولو بد شیان به مو کتلې وي، د مرګ سره هم مخ شوي یاستئ، پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه؟
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان، هغه ملګري نه سم هېرولی چې هغوی شهیدان شوله. د ازادي راډیو خبریالو الیاس دایی شهید شو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د آریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید شو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندار کې هغه شهید شو. همداسې نور دوستان، داسې هره پېښه چې به کېدله زما لپاره جبران سخت و، او زه به سخت ډارېدلی وم. یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودې، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت وه، او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې. اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري، ډېر دوستان، یوازې خبریالان نه، په نور برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې، یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې لونیو سره کار پیل کړی وو، دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول، هغوی ژوند له لاسه ورکړي. د هغوی فامیلونه چې وزه ګورم، د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم چې په ښه وضعیت کې نه دي، ښه حالت کې نه دي، نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده.
حمیم صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړئ، اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ، لرې یاستئ، تصمیم لري چې آینده کې بیرته دغې مسلک ته که چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړئ؟
زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح چې مسلک به ویا ما زه خپل وایم چې دا یو هنر دی او چون ډیر کسان ولیدلی دي چې هغه درس ویلی پونتونې ویلی او دې برخه کې هغه وایي مسلکي سوی دی مسلکي وی اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کیږي چون ډیر د پونتون استادان ولیدلی دي هغه رپورټینګ نشي کولای رپورټ نشي لیکلای اما یو کس کی کاغل د ولسم سیم څخه فارغ سوی هغه به ډیر شایسته رپورټینګ کی پر ټولو اصولو به برابر یعنی یو د عزت یو هنر په سترګو ورته ګورم او دا هنر انسان وجود کی نه وژل کیږي اوس هم زه هڅه کوم چې پوزه میدان داخل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې بل کار وکولای سم
ډیر زیات مدنه کور دی ودان حمیم صاحب چې وخت را کړو خبرې دی هنر ټی وی سیزن 2
مادر بنا